سلام ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي تاسو زموږ غږ لا ساتي راډیو ناوړي د مخامنې خبرې مچلې ته مو زه فریده سیال د تیرو شان د تخنیکي چارو په سمبل اختل کړی کوم مجله په خبرونو پیلو د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمېر افغانان نیولي دي. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي خبر اعلان ته ویلي په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو 945 کسانو له منځه 99 افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي د ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په وروستۍ درې ورځو کې په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو مظاهرې پیل کړې او له حکومت غواړي چې بندیوان عمران خان را خوشې کړي. عمران خان یو کال کېږي چې د بېلابېلو تورونو له کبله د واکمن حکومت لخوا زندانی شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. دې سازمان پرون وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته به اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما او د بشري حقوقو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپتمبر میاشتې تر 30 پورې د خبریالانو د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 3 د بشري حقوقو د نقص موارد ثبت کړي دي. خود طالبانو د حکومت ویاند بیا د افغانستان کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرله پسې ډول له 2 کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 433 ټونو ته ورسیږي، خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن چهارشنبې خپره شوې راغلي دا شمېر د تیر کال پر 43% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربیره بیا هم د 2022 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د دغه سازمان د اجرایوي رئیس کتاوالي له قوله ویلي چې نړیوالې هڅې باید همغږې شي څو د کوکنارو د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه لکه په زیربناو کرنیزو سرچینو او د افغان کلیوالو د ژوند پر بنسټیزو برخو پانګونه وشي. د عمران خان پلویان وروسته له هغې په اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې لسګونه کسان ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن یوې خبري غونډې ته ویلي مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه دی. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې مظاهرو کې شاوخوا 1000 کسان نیول شوي دي. بل پلو د تحریک پاکستان انصاف ګوند نن بیا په یو بیان کې پر خپل پانی پخوانی ټویټر خبر کړی ویلي په اسلام آباد کې په نښتو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه لاریون کوونکو په ګډون شپږ کسان وژل شوي. دا لاریونونه د روانې میاشتې په 23 نیټه پیل شوي او د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان په 250 قضیو تورن دی، خو د عمران خان پلویان بیا وایي پر هغه دا تورونه سیاسي انګیزې لري. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران لاملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې ترمنځ زور بند شو. دا وربند لا 14 میاشتنی جګړې وروسته کېږي او پلي کېدلې په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شول. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا وربند به 15 ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پوځ ملکی وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته دی نه داخليږي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او په ټولنې بیا وازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا لبنان حزب الله ډله د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري او د دې اوربند خبرو اترو او موافقې ډیره برخه هم د همدې حزب الله ډلې د مشرانو لخوا ترسره شوې ده. بیا ستړي مشي خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي.
وړاندې
په خبرونه کې باګونډي پاکستان د ور شو چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په وروستۍ ودرې ورځ مظاهره کې نږدې 19 افغانان نیول شوي. دا چې د افغانان ولې مظاهرو ته ورغلي و د عمران خان په پلوي وروسته به په دې اړه جزئیات درکړو. دا چې اغیز به په دې افغانانو په پاکستان کې څه وي، له پاکستان به له یوې کډواله سره خبرې هم پرې وکړو. د افغانستان لپاره امریکا سفارت وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتیو سره مخامخ دي، خو افغان ښځې بیا د ملامتۍ ګوته نړیوالې ټولنې ته نیسي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي، او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې کېښودلې دي.
د چې ولې وړاندې پایلتونه درته راپور لرو. تاسې له دې خبرې یاستئ چې په افغانستان کې ترکتور جوړیږي. په پکتیا کې د دې فابریکه جوړه شوې او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره ده.
خو ماشه دا کوم کیږي دلته د مګه ژوندۍ دلته جوړه ده. وستي کورنۍ ساتنه پکاو په همدې ماشه ذریعہ
دا چې د فابریکه چرته ده په ډېر به روسي چوسي درکړو نور مطالبه مشتمل تیا مفاړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي. په اسلام آباد کې د پولیسو د مظاهره چانو د خوراولو پترڅ کې د عمران خان شاوخوا زر تنه پلویان ونیول شول، ولکې په تیر درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی 955 اعتراض کوونکو کې 19 تنه افغانان دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
دا اسلام آباد پولیس ویلی دی چې د نومبر په 8مه شاوخوا زر مظاهره چند دغه څه په تور چې دوی نه قانون احتجاج او له پولیسو سره نښته بللې نیولې دي. لاریون کوونکو د یو پراخ لاریون په ترڅ کې له زندان څخه د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علی ناصر رضوی یوې خبری غونډې ته ویل په تیر درې ورځو کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی 9450 اعتراض کوونکو کې 19 افغانان هم شامل دي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویانو د عمران خان د خوشی کېدو لپاره د نومبر په 23مه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې یا ډی چوک ته ځانونه ورسوه. د نومبر په 26مه مازیګر مهال پوز او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات وکړل او هغوی یې له ډی چوک څخه په شا وتنبول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکي ګاز هم وکاراوه او هغوی یې سره تیت کړل. رضوی وویل چې پولیسو د شپې په عملیاتو کې له وژونکو وسلو کار نه دی اخیستی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه یې په خوانی ټویټر کې ویل چې دوی خپل لاریون په مظاهرو کې د لږ تر لږه شپږ کسانو له وژل کېدو وروسته وځنډوه. په وژل شویو کې څلور امنیتي سرتیري او دوه مظاهره کوونکي هم شامل دي. د پی ټی آی ویان شیخ وقاص اکرم د احتجاج د ځنډولو پخلی کړی دی او په دې برخه کې حکومت په وحشت تورن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند چارواکو ویل چې خان میرمن بشرا بیبی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور چې د خان مهم ملګری دي د امنیتی ځواکونو لخوا وروسته له اسلام آباد څخه خیبر پختونخوا یلته خوندې راستانه شوې دي. محسن نقوی د شپې نا وخت دی و خبری کانفرنس په ترس کې په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې لاریون کون کې چیزی نه په لرګي او ګولې سمبالو. د نومبر په 26مه نیټه پلازمینه ته د پاکستان پوز لاستول وروسته په بریالي توپ سره تی چوي دي. هغه اعلان وکړ چې خوانزي به د نومبر په 8مه بیا پرانستل شي او اسلام آباد ته وتل ټول لوی لارې به هم پاک شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی نن د نومبر 8مه په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې افغان وګړي په اسلام آباد کې اوسېدل غواړي، نو د دسمبر د یو دیرشمې نیټې نو وروسته باید د مرستیال کمشنر له دفتره د ان او اس یا هغه سند چې دوی ته هلته د پاتې کېدو اجازه ورکوي ولري. دوه ویا کله عمران خان چې په خوانی کرکټر او د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی، له یو کال راهیسې په زندان کې دی او له 1500 ډیرو جرمي قضیو سره مخامخ دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې د نوموړي زنداني کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دی. بل خو بیا د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر په 26مه په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت یې نیوکه کړې چې د مظاهره چانو په وړاندې له زور زیاتۍ کار اخیستی دی. د سازمان ویلي دی چې مظاهرې د هر چا حق دی او باید حکومت له تاوتریخوالي او تشدد څخه ډډه وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلام آباد پولیس ویلي و د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمېر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د پولیسو د مشر په خبره باندې چې دغه افغانانو شمیر نن نستنه دي، او لدی سربیره د پاکستان د کورنیو چار وزیر بیا ویلي چې د روان کال د دسمبر لوي دیر شمی یعنی یو میاشت وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په همدې موضوع به تم شو په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال امین اکبری را سره همدا شپه د ټلیفون په کرخه وصل. د غلی اکبری د ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. دغه روستی و کې د درې ورځو کې چې مظاهرې وې په اسلام آباد کې، لکه نه مخکې د افغان کډوالو د نیولو مسله ګرمه وه، د افغانانو روحي او رواني وضعیت څنګه دی؟ د افغانانو لپاره هلته حال او احوال څنګه دی؟ اداره ته وایه سو دغه پریکړه شې نوې اعلان شوې، تاسو ورنه خبر یاستئ؟
سلامونه فریده جانې، تاسو ته او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته. فریده جانې، د دوه درې ورځې چې د تحریک انصاف ډلې لخوا څخه چې کوم لاریون روان دی، د افغان کډوالو روحیه واقعا ضعیفه کړې ده تر ډیره حده. حتی افغانان نشي کولی له خپلو کورونو څخه ووځي، چې کله دوی له شهرکونو څخه یا له خپلو کورونو څخه ووځي نو د پولیسو چکپین سره مخامخ کیږي او دوی نیول کیږي، زندان ته بیول کیږي. نو دغه مشکلات را پیدا شوي دي واقعا د افغان کډوالو لپاره چې کوم کسان میشت په اسلام آباد کې دي. دا لاریون چې کوم وو ورته ډیر زیات مشکلات را اوپارول دی افغانانو، اته څوک له کور نه شي وتلی.
اغلی اکبری، ویل کیږي چې دغه افغانان چې اوس نیول شوي په دې مظاهرو کې ګډون کړی و، د پیسو په بدل کې ګډون کړی و، ستاسو شاوخوا ته داسې کسان وو چې واقعا غوښتلي د پیسو په بدل کې داسې لاریون کې ګډون وکړي؟ هغه کسان چې اسنادونه نه لري، که اسناد هم لري، فکر کوي کډوال بل ته زړه کې چې داسې لاریون ته لاړ شي؟
زه فکر نه کوم مفرده جانې. کوم حالت چې مونږ په خپل سترګو ولیدو چې داسې بد حال د پولیسو لخوا څخه دومره تاوتری خواله د کسانو سره وشو، وهل د بول په توفکونو باندې فایرونه په کسانو باندې، زه فکر نه کوم که زمونږ هغه افغانان چې دلته څومره زړور هم وي او غوي د پیسو مقابل کې بغیر له پیسو نه ګډون وکړي. خو واقعا دا کار چې کوم وو د دې لاریون کې چې چا هم ګډون کړی وي، د نور خلکو ته ډیر د سر درد جوړ کو او ډیر مشکلات یې راوپارول.
یعنی د دې احتمال شته کوم افغانان چې کده شي سودا پسې تللی وي یا څکارې بهر وو، هغوی اسناد نه درلود نیول شوي او اوس پولیس وایي چې دوی په لاریونونو کې ګډون کړی و، د دې احتمال شته؟
نه نه فریده جانې، داسې نه ده چې دوی وایي. دوی خو طبعا چې ځینې حالاتو کې چې ځینې کارونه کېږي څوک نه غواړي چې ووایي، خو لیکن له بده مرغه ډېری داسې کسان چې په سودا پسې تلل یا خبر نه ول چې زه خیر دا سړک به خلاص وي، دا خو بند ده په ضروري کار یا ډاکټر، لیکن نیول شوي دي، بیول شوي دي و زندان ته. حتی کوغوی یونیسیر کوم توکان چې دا هم ورته خی چې دا د زه خو لاریون کې نه یم، ګډون مې نه کړی، په سودا پسې ځم یا په ضروریاتو پسې ځم، خو بیا هم نیولي دي او دوی وړي دي.
د دغه اعلان په اړه باندې چې نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر کړی چې د خو نومبر در راتلونکي میاشت چې دسمبر د دې یو دیرش می وروسته کوم افغانان چې غواړي په اسلام آباد کې ژوند وکړي دوی باید د پولیسو نه یو ځانګړی اجازه لیک ترلاسه کړي. د اعلان تاسو خبر یاستئ، خبر شوي یاستئ، او فکر کوي دا به څومره ستونزمن کار وي چې د اوسېدو لپاره بیا یو اجازه لیک تاسو ترلاسه کړئ، یا که له دې وړاندې داسې یو څه و؟
فرده جان، هو خبره ما خو دې مقتله هم تشویش زیات کو. یو خو د پاکستان د حکومت لخوا نه دغه د ویزو مشکلات او چې دا نه تم دي دي، یو خو بغیر قانوني بن ډیری کسان دي او کې ویزی لري دغه لپاره هم دغه یو اصولونه راوباسل چې باید دوی په دې باندې تګلارې باندې عمل وکړي، خو لیکن له بده مرغه له دې څخه هم بیا هم سوء استفاده کیږي، ځکه چې هغه کسان چې اسناد لري قانوني وي دلته هغوی هم باید وکړي، خو لیکن بیا به هم پامدې توکن یا پامدغه اجازه لیک په بهانه باندې رقم رقم ډولونو بهانو باندې به بیا هم له افغانانو بیچارهګان څخه پیسې شکول کیږي او دوی باندې به په جبري توګه دا کار عملي کوي تر څو دوی وتوانېږي دغه کار وکړي، دا توکن د پولیسو څخه ترلاسه کړي او هغه به هم دوی ډېرې پیسې ورکړي. په ځینې ځایونو کې دوی د رسنیو په مخ کې وینا ده فری ده، دوی افغانان یې باید ترلاسه کړي، خو له بده مرغه په عملي توګه باندې دې ته عملي بڼه نه ورکول کیږي، د پیسو مقابل کې باید مجبور وي مونږ دا واخلو.
یعنی په یو ډول باندې د پاکستان حکومت غواړي هغه افغانان کو غواړي چې په اسلام آباد کې ژوند وکړي باید دوی ته اضافي پیسې ورکړي. ډېره مننه کور دی ودان په پاکستان کې میشته افغان خبریال امینه اکبری و چې په پاکستان کې د روسي و ترازونو په دې ترازونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه باندې سره خپل نظر او تحلیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو مخکې کلاساتي رادیو نه اورئ او ری وړاندې درته نور مطالب هم لرو. خو بیرته افغانستان ته راځو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخامخ دي. دغه سفارت پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هر میرمن حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګډ ګډ څخه د پارلمانونو شل ښځینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلی او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدید در رابطه به مسائل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي رادیو ته وویل
په داسې حالت کې ورځي یوازې د افغان خزو سترګې نړیوال ټولنې ته دي او دوی یوازې تم له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوي وکړي. خو مګر نړیوال ټولنه هغه شان چې په کار کې په طالبان باندې پات فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان خزو یوازې کې خدلی دي.
دا په داس حال کې د چې ملګرو ملتونو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو نړیوال ورځ د منځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان خزو انجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنې ټینګار کړي. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورسپانې خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګیدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نشي. سربیره پر دې 350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بیلابیلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو د کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږه کله ساتي رادیو ناوري. دا ننګرهار خاروالې پریکړه کړې چې د جلال آباد خار پاک ساتلو په خاطر د غوښند چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې به یو ټاکلې ځای کې ترسره کړي. وړاندې په دې اړه درته راپور ولرو. خو اوس یو لنډه دمه
له خبرونو ور اخوا.
د روختیا نړیوال سازمان او د روختیا نړیوال کلاستر وایي چې سختو سیلابونو د افغانستان په شمال کې څو ولسوالۍ اغیزمنې کړي. دا چې کومې ولسوالۍ دي تفصیلي څه نکاح کړنه ورو.
د روختیا نړیوال سازمان او د روختیا نړیوال کلاستر وایي روستیو سختو بارانونو ورپسې ناڅاپه سیلابونو د کندوز، بغلان او بلخ ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. د روغتیا نړیوال کلاستر چې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون د څو نړیوالو سازمانونو شبکه ته د سې شنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو ناڅاپه سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان مړه شوي او د ښوونځیو او جوماتونو په ګډون شاوخوا 460 کورونه ویجاړ شوي دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د اغېزمن شویو ټولنو ترمنځ له سیلاب څخه وروسته د عامو پایلو په توګه شدید نسناستی به زیات شي. په دوام کې د هغو کورنیو په حواله چې کورونه یې په جزوي او یا بشپړ ډول ویجاړ شوي راغلي، تر کومه چې لازمې مرستې ترلاسه نه کړي او یا هم خپل کورونه بیا جوړ نه کړي، په خپلو سیمو کې به پاتې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمنې شوې کورنۍ وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کندوز د مرکز اوسیدونکي رحمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب یو ناڅاپه راغی او هر څه یې ترې یووړ.
شپې باران پیل شو او سهار وخت کې ډېر تیز شو او بیا سیلاب راغی. د خدای شکر دی چې ځاني زیان مو ونه لید، خو موږ ته هیڅ پاته نه سول. د خلکو څاروي، فرش، لوښي، کور او ځمکې له منځه ولاړې. یو څوک چې له کمرې سره راسي او ودي ویني چې موږ ته هیڅ هم نه دي راپاتې. هر څه مو له لاسه ورکړل او ډېر څه ته اړتیا لرو. باور وکړئ چې هیڅ هم راپاتې نه دي. خدای شاهد دی چې د خوړو دپاره څه نه لرو. د نور خلکو حال تر ما بدتر دی.
دغه شان په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلی مطیع الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک د څښاک پاکو اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
په هغه سیمه کې چې سیلاب راغلی، ډیری خلک د څښاک اوبو او د خوړو او جامو مرستو ته اړتیا لري او ډیری کورونه د سیلاب له امله په بشپړه توګه له منځه تللي او موږ خلک بېوزلۍ، بېچارګۍ او د اوبو کمښت سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د نړیوالو کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې ښایي تر 2050 کاله پورې به په افغانستان کې د تودوخې منځنۍ کچه له 1.1 څخه تر 1.9 سانتي ګریده پورې لوړه شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې دوه ورځې وړاندې په شمالي ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې راټولولو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو په شپږو شمالي ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، کندوز او تخار کې خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. یاد ادارې له دولتي او بهرنیو بنسټونو غوښتي چې له دغو سیلاب ځپلو سره دې مستقیمن یا هم د دې ادارې له لارې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې تیر کال هم په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله تر 200 ډېر کسان مړه شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو چې د دې ولایت ښاروالۍ پریکړه کړې چې د جلال آباد ښار د پاک ساتلو په خاطر به د غوښنو چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې یو ټاکلي ځای کې ترسره کوي. لا ډېر وخت څخه ښاریان شکایت کوي او وایي چې په هر ځای او هره کوڅه کې د غوښنو چرګانو حلالول او پاکول چاپېریال ککړ کړی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کب پلورونکي هم یو ځای ته انتقال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ښار پاک ساتلو او بدبوئی ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره ځانګړې مسلخ جوړ کړي او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوی ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوې چې دا ګام د مړو او کوچنیو چرګوړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د ښاروالۍ د یادې پریکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمیر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلي و چې دې کار سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی. او کوخخ کوي چې د خار په څلورو طرفونو کې د غوخینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول زینه چمتو کړي. د ننګرهار وسیدونکو د خاروالۍ د دغه پریکړې ملاتړ کوي، وایي ډېرې د چرګانو او کبانو پلورونکو د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لاری کوڅې چټلې کړې دي. په ویناي همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوه دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار کې نن سبا ډیر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوې دي. یو برخه هم د دې لنګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د چرګانو د صفایي په اړه باندې کړي، ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده، یو جز ده، د اسلام لنګان هم خدي او د انسانيت او د شرافت لنګان هم خدي. کچېته صفایي وشي نو دا چې مونږ ویو چې وطن یا خار زمونږ خپل کور دي، او بیا د جلال آباد همیشه بهر هم یو نوم وته دي، نور خپل او صفایي باید زیاته شي.
دا غتیر ورچ ښاروالۍ والا کوم پریکړه کړې و د چرګوډي په باب باندې دا ډېر کار شوی دی. ترسو زمونږ د خار چاپیریال پاک ساتل شي، ځکه ته ډېر بدبوی و او ډېر چټلی به و، زمونږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شوم چې پریکړه په اساس باندې جلال آباد ښار پاک او منظم شي. نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پریکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې لیادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخونو پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې وټې سربېره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. دا چې په کومو فابریکو دی پانګوالو سرمایه ګذاري کړې، تفصیلي په دې راپور کې ورو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نور سیمو ته هم د خرڅانه لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال رادیو ته وویل کچېری حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه مالی ملاتړ وکړي، نو خپل کاروبار لویولی شي چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینی هم ډېری شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال کې ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترانوې د حکومت جوړو او
بیکاری در افغانستان در نور و سیم و پشان پکتیا که همزوانان لستون دو سر مخامخ کری. خود ده فابریکی کارگر وای چه پا ده زایی که تر کار موندنی و روسته ده جوگشی وی چخپل و کرانوی سر سناتسم رسته و کی. یو تن کارگر نجیب الله ویل
مخی مکار نو کرده دلتا راغلی و که لومده سر که دشپک میاسی مکتا ترنین را کلسی بوده بخا که وست ده ده گرمهش مسلکی کارکون کی و دلتا خو ماش را کود که گی دلتا دمگ زندگی دلتا خو جوڑه ده وست کورانه ساتان پی کهو پا هم ده ماش بزاری من.
په افغانستان او خاصتاً پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه استعمالو چې هغه د روس نه راځي. نو دا اوسپنه له اول دلته کټای کېږي، بیا هغه وروسته د پروسه تصمیم سیغه لپاره بیا د ګرمول کېږي. تقریبا د 15 پرسونه دا تیریږي، هغه وروسته ماده کېږي، بیا وروسته دلته بیرته موږ دوباره پالش ورکو، صفایي ورکو، رنګ کېږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خونې مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونه ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خونې مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې فابریکې موجود دي. دلته په صنعت باندې بوخت او کار کې الحمدلله وضعیت څنګه نسبتا خوشوي دی اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې
بلور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو د دری خبری مجلې لپاره مې همکار شکفر احمدی هم د شیبه په سټډیو کې د احمدی سپستړی مشه په خیر راغلی
تشکر از شما فریده جان